یو دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې ګړی کې به تاسو د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه واورئ. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورځو. د خبرونو سرټکی، د کورمې په بشرو سیمه کې د ځمکې په سر نښته شوې ده. د بلوچستان کروندګرو د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد اړتال کړی دی او د امریکا او ازبکستان چارواکو د دواړه خیزه اړیکو په اړه خبرې کړي دي. د خبرونو تفصیل، د کورمې په بشرو سیمه کې د ځمکې په سر په نښته کې دوه تنه زخمیان شوي دي. دا نښته د مارچ په لومړۍ نیټه د یردا او جوزک سیمو نور حسین کلو د اوسیدونکو ترمنځ لاغرستو پیل شوه چې په شاملاتي سیمه کې ونې او بوټي ولګول شو. د نور حسین کلي اسرار حسین د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې مخالفه ډلې په شاملاتي سیمه کې شاوخوا 500 بوټي لګولي دي. نوموړي زیاته کړې چې په دې اړه یې ضلعي انتظامیه خبر کړی ده، خو بیا د یردی او جوزک سیمو اوسیدونکو دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې ونې بوټي په غیر متنازع ځمکه کرلې دي. بلخوا ضلعي انتظامیه د نښتې ختمولو لپاره پاړه چینار ته د ځایي مشرانو یوه جرګه هم لیږلې. په بشرو کې د شاملاتي ځمکې په سر د 2022 کال په اکتوبر کې هم دوه ورځې نښته شوې وه چې پکې شاوخوا 45 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. پلاور کې د پنجاب پوهنتون د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ تر نښتې وروسته پولیسو ځینې زده کوونکي گرفتار کړي دي. په پوهنتون کې یو زده کوونکی ثاقب خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا نښته د پښتنو د پنجابي زده کوونکو ترمنځ د قومونو په سر تر بحث وروسته شوې ده. نوموړي تور پورې کړی چې له نښتې وروسته پولیس یوازې د پښتنو زده کوونکو پر ضد اقدامات کړي دي او څه د پاسه 40 پښتانه زده کوونکي گرفتار کړي دي، خو بیا پولیس وایي چې تر اوسه 40 زده کوونکي نیولې دي. د بلوچستان د کروندګرو اتحادیې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد نن په ټوله صوبه کې اړتال کړی دی. په اړتال کې برخه اخیستونکو ځینو کسانو مشال ریډیو ته ویلي چې له بلوچستانه نورو صوبو ته تلونکي لارې یې تړلې دي. دوی زیاته کړې چې یوازې 2 ساعته بجلی وي او نوره بنده وي چې له وجې د اوبو ټیوبویل نشي چلوجې او فصلونه او باغونه خرابیږي. بلخوا په کوټه کې د وابډا یو چارواکي محمد افضل مشال ریډیو ته ویل چې کروندګر د بجلی بلونه نه ورکوي نو ځکه یې پی بجلی کما کړی دا. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د جیل برو یا زندانونو ډکولو تحریک ختمولو اعلان کړی دی. نوموړي دا خبره لاغرستو پرون په یو ویډیوي پیغام کې وکړه چې د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتو کمیشن ته امر کړی چې د خیبر پختونخوا پنجاب تر اسمبلیو ماتېدو وروسته دی د نوي ورځو په موده کې هلته انتخابات وکړي. پخواني وزیر اعظم عمران خان د جیلونو ډکولو تحریک پاړه زیاته کړه،
جیل برو تحریک مو ختم کو او د خالد ورځ ما خام نبا انتخابات لپاره پورا تیاری شروع کو او د الیکشن کمپین هم.
پخانی وزیر اعظم عمران خان د فبروري له 2 د زندانونو ډکولو بهیر پیل کړی وو او ویلي وو چې دا به تر عامو ټاکنو پورې روان وي. د پاکستان د کابینې اقتصادي همکاري کمیټه په ټول هیواد کې د غنمو د 40 کیلوګرامو لپاره د 3900 روپو د یو شان نرخ منصوري ورکړی ده. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د خزانې وزیر اسحاق ډار په مشرۍ په غونډه کې شوې ده. په غونډه کې د روژې لپاره په یوټیلیټي سټورونو کې د 19 شیانو د یو پیکیج منصوري هم ورکړل شوې ده چې حکومت ورله 5 ارب روپۍ مختص کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو موقتی وزیر بختیار سیدوف سره د دوړخیزه اړیکو په اړه خبرې کړې دي. دا خبرې د مارچ په لومړۍ نیټه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې لاغرسته وشوې چې نوموړي په استانا کې د مرکزی ایشیا او د امریکا په یو سرمشریزه کې برخه واخیسته. په دې سرمشریزه کې د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیران شامل وو. او د پاکستان سپر لیگ کرکټ میچونو کې بیګا پېښور زلمی له کراچی کینګ څخه په 40 رنزونو لوبا او ګټله. پر اول پنډه کې شوی په دې میچ کې پېښور زلمی د 500 لوبغاړو په زیان 190 رنزونه جوړ کړي وو او کراچی کینګز ته د 198 رنزونو هدف ورکړی وو. په جواب کې کراچی کینګز د 8 لوبغاړو په آؤٹ کې دوسره 103 منډې جوړې کړې. نن په لاهور کې د کوټا ګلیډیټرز او لاهور کلندرز ترمنځ لوبه د پېښور په وخت مخام 9 بجې کیږي. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو اوریدل شئ. ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته د کورمې په بشرو سیمه کې د ځمکې په سر نښته شوې ده چې پکې 2 تنه زخمیان شوي دي. په بشرو کې د یردی او جوزک او د نور حسین کلو د اوسیدونکو ترمنځ د نښته لاغرستو شوي چې د نور حسین کلي د اوسیدونکو په وینا د یردی او جوزک کلو خلکو په شاملاتي سیمه ونې بوټي ولګول. خو بیا د یردی او جوزک کلو خلکو دا تورونه رد کړي دي. بل خوازلی انتظامیه د شخړې ختمولو لپاره جرګه هم کړې ده. نور حال تاریخ اور اگزیرا کبھی
په بشرو کې د یرد او جوزاک سیمې خلکو له نورسین کلي اوسیدونکو سره د ځمکې بسر جګړه پیل کړې چې پکې معلوماتو تر مخه 2 تنه زخمیان شوي دي. د چهارشنبه پر ورځ زیات فریقین په منځ کې جګړه تر هغې پیل شوې چې مرزا خان موزه په شاملیتي ځمکه 2 ورځې وړاندې ونې بوټي د کرلو په بدل کې د ډنډر په نامه پر یو بل موزه باندې ونې وکرل شوې. د نور حسین کلی اسرار حسین مشال لډیو ته د زیارت پشپه ویلي په سیمه کې پر متنازع ځمکه د بوټي کرلو په صورت کې تجاوز شوی وو چې ردی عمل په خودلو مخالف فریق قربان دی ورسته ډزې پیل کړې. دوی
کم از کم 500 بوټي لګولي وو. بیا موږ ماته څو ویل کړه ها لکه مو انداو ته ویل چې دا څو پرې چې موږ سلا نه شوې دا خلک مثال غرض دا ویلي وای ته کوم په بسیدې مثال مون یادې دوی نه یادې
بل خوا د یرد او جوزاک سیمو مشران د مخالف فریق الزام ردبی او وای چې ونې او بوټي په هغو ځایونو کې کرلې چې متنازع نه دي او بل د جنگ وړاندیز هم دوی نه دي کړی. ځای مشر رشید زمان مشال لډیو ته وای انتظامی او پولیسو ته موقع ورکړه چې پر دواړو ځایونو کې کرل شوي ونې او بوټي بیرته وشکوي خو هغه سې ونه کړل او داسې راپورته شوي معامله بیا د جنگ سبب وګرځیدله.
په دې کې پولیس اکشن ونه خسته. پولیس لوړو پولیس اتلو سره جګړه شروع شوه. اوس دا خبره کول چې را جنگ چا شروع کړو دا به وخت نه مخکې خبره وي خو مبار بر دا خبره کو چې را ګورنمنت ته اپیل کوو او چې تاسو موږ ته غزت مول مطابق فیصله وکړي.
بلخوا موږ په دغړه د پولیسو دریس تر لاسه کړو. اونر سره ډیپټی کمشنر سید سیف الاسلام شاه خبرې وکړي. البته په سیمه کې د جنگ کلاردل لپاره ضلع انتظامی او امنیتي چارواکو د سپین روبو او مقامی مشرانو یو جرګه تیره شپه ناوخته پړه چینار ته د رابللو راپور مشال لوډیو ته لاسه کړی. په هغه جرګه کې شامل ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال لوډیو ته د زیارت په شپه ویلي دوی امن تیګا په کېښودلو کې کامیاب شوي خو چونکې شپه ده نو ځکه جنگ ونه درولی شو. ملک حاجی سلیم خان او رکزی زیاتوی دوی به اول له مورچو خلق ته راکوزولو پس جنگ ودروي او بیا به د فارکینو ترمنځ موجود د ځمکې هغه شخړې ته د حل لار لټوي.
معمولی خبر دے نور کرم تا نہ ہو رہی نور کرم فتنے فساد کی نہ کرے ان شاء اللہ پر امن حال پر
بشرو سیما د برا کرم په حدود کې راځي چیرته کې په ډنډر او مرزا خان شاملاتی موضوع باندې د مقامی اوسیدونکو ترمنځ له کلونو راهیسې تنازع روانه ده. چور باندې خونړي جنگونه هم شوي خو حل یې تر اوسه نه دی راوستل شوی. تیر کال په اکتوبر میاشت کې د فارکینو ترمنځ 2 ورځې جنگ شوی وو چې پکې تر 1500 زیات تنانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. تارک کورکزی مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په لاور کې په پنجاب پوهنتون کې د پښتون او پنجابی زده کوونکو ترمن سره نښته شوې ده. ځینو زده کوونکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا نښته د قومونو په سر تر بحث رستو شوې ده. پولیسو ویلي چې تر نښتې رستو یې ځینې زده کوونکي گرفتار کړي هم دي. خو پښتانه زده کوونکي دا تور پورې کوي چې حکومت یوازې د پښتنو زده کوونکو پر ضد اقدامات کړي دي. چارواکو د دې تورونو په اړه لاس نه دی ویلي. نور حال د ګوهر مسید په رپورټ کې اورو.
د مارچ په اوله د پنجاب پولیس لخوا میډیا ته خپور کړي شوی بیان کې لیکل شوی دی چې پنجاب پوهنتون لاهور کې د دوز د کوونکو ګروپونو منځ کې جګړه وشوه چې هغه په بنیاد پولیسو سکسان بندي کړي دي. د پیښې په اړه مشال ریډیو ته یو زده کوونکی ثاقب دوران وویل چې د پښتنو او پنجابیانو ترمنځ جګړه وشوه خو پولیس د پښتنو سره ناانصافي کوي او ګامونه خالي د پښتنو زده کوونکو پر خلاف روان دي. د زیات تکړه
دا د پښتون اډوکیشن ډیولپمنټ موومېنټ یو تنظیم دی زمونږ خپل دغه د پنجاب کونسل ترمنځ وشوه. دا سلسلوار مطلب جګړه وه. دا یو قسم مطلب ریشنل جګړې دي نه نسل پرستی والا جګړې دي نه. دا هغه ایشو دی په نارمل ایشو باندې یو نارمل جنجال د الکانو ترمنځ وشي هغه جګړه غټه شي. دا ډېر مخکې د دوو الکانو آپس کې جنجال سو بیا جګړه پسې غټېدا غټېدا دې مرحله ته ورسېده. خو زمونږ الکان ډېر سو زه سره خوښ شوم. دا کم بار کم څلور پنځه نور پکښ شوی تقریبا چې اوس موږ الکان وسپرل 40-50 الکان زموږ گرفتار شوی دي.
د پښتون ژغورن غورزنګ زن مشرانو په ګډون پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د پنجاب پوهنتون پیخي غندنه کړې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پنجاب نائب صدر امل خان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند د نورو سیاسي ګوندونو سره په رابطه کې دي چې پوهنتونونو کې رواني د زده کوونکو جګړو لارې ونیول شي. امل خان زیاته کړه
د پنجاب په شمول د اسلام آباد پنډي په ټولو تعلیمي ادارو کې پښتنو لستونکو باندې عملی کیږي او بیا دغه بعد ضلع انتظامیه پولیس او رینجرز راسي هغه د پښتانه لستونکو گرفتار کړي په ناروا مقدمو کې راولي او بیا د غرنګ د یونیورسيټي چې کوم انتظامیه وي هغه د پښتنو لستونکو سره یو تعصبانه او د نفرت زخه ډکی رویه خپلوي. موږ دغه ټولو رویو دغه ټولو کارونو په سختو ټکو مزمت کوو. پښتونخوا ملي عوامي پارټي د دغه سلسله کې د ټولو سیاسي او جمهوري پارټیانو تنظیمونو سره په رابطه کې یو. موږ به خپل قانون لارې خپلو. موږ له حکومت څخه دا پر زور مطالبه کوو په ټولو تعلیمي ادارو کې پښتنو لستونکو ته د پرهمنه تعلیمي ماحول ورکړل سي.
د پوهنتون د انتظامیه یو تن د نام نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دلته د پښتنو او پنجابیانو زده کوونکو ترمنځ واړه واړه بحثونه او جګړې په دې نه مخته هم را مخکې شوي. خو دې ځل جګړې نه د پوهنتون امنیتي حالات بد شوي دي او پولیس هم د زده کوونکو برخلاف کاروایی جاری ساتلې ده چې پکې څلور کسانو نه زیات تر اوسه پورې نیول شوي دي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور ورسو د یو بل رپورٹ طرف ته د پاکستان تحریک انصاف گند مشر عمران خان د جیل برو یا جیلونو ډکولو تحریک ختمولو اعلان کړی دی. نوموړي دا اعلان لاغ رستو وکړ چې سپریم کورٹ په خیبر پختونخوا پنجاب کې په نوي ورځو کې دننه د ټاکنو امر وکړ. عمران خان ویلي چې د خالی یا شنبې ورځې نه به د ټاکنو تیاریانې او مهم پیلوي. نور حال د شبیر احمد جان په رپورٹ کې اورو.
دا چهارشنبه په ورځ په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې د ټاکنو په اړه سپریم کورټ د خود نوټس ورستو پریکړه وکړه چې د آئین تر مخه د دواړو صوبو کې په نوي ورځو کې دننه دننه انتخابات اعلان کړل شي. دغه پریکړه ورستو د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جیل برو تحریک د ختمولو اعلان وکړ. د خپل ټوئیټر هم لیکل او یو ویډیو بیان هم جاری کړ.
جیل برو
تحریک مو ختم کو او د خالد ورځې ماخام نبا انتخابات لپاره پورا تیاری شروع کوو او د الیکشن کمپین هم
پورا لانچ کر رہے ہیں. اب دی الیکشن کیمپین.
ټول ملک د عمران خان لخوا د جیل برو تحریک اعلانول ورستو پیښور لاهور او پنډه کې د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو احتجاجونه د تیر چهارشنبه په ورځ شروع کړل. د حکومت لخوا دغه خارونو کې دفع یو سل څلور څلوېښت ولګول شو چې تر مخه یې پنځو نه زیاتو کسانو په راغونډېدو بندیز و او د هغې په خلاف ورزی د پی ټی آی هغه کارکنان چې په رضاکارانه توګه گرفتاری ورکولو لپاره راغلي وو پنجاب کې ونیول شو چې ځینې پکې لا اوس هم په جیلونو کې دي. قانوني ماهرین وایي جیلونو ډکولو اعلان خو عمران خان ختم کړو خو چې کوم کسان نیولې شوي دي هغوی باندې به قانون خلاف ورزی کولو مقدمې روانې وي. پېښور های کورټ کې وکیل سیف الله کاکا خیل مشال لیډو ته وایي
د چې کوم اعلان کړی نو دا خو دفاع 144 سیدون هغه هم نافذ شوی وه. دا هغې وایلیشن شوی دی چې کوم اف آی آر شوی دي په دې خلکو باندې کار سرکار کې سیدون مداخلت کول دي تھوڑ پوڑ چې کوم دي کړی دي یا نور څه څه جنگ جګړه راغله نه پولیس والو سره دا هغې بچدنو باقاعده هماغه ډیو پروسس آف لا بچدنو فالو کېږي. دا نه چې د دې بچدنو باقاعده پرو پراپر ٹرائل
د پنجاب د پولیس لخوا مطبوعاتو ته ورکړل شوی معلوماتو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف خوشا یو نیم سلو پورې کسان نیولي شوي چې پکې ډېر خوشکل شوي هم دي. ولې د پېښور نه د پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو گرفتاری مخې ته نه دي راغلي. په پنجاب کې شاه محمود قریشی، اسد عمر، فیاض الحسن چوہان او زلفی بخاری هم نیولي شوي وو. دا گرفتار شو کسانو د کرش میرو په اړه مو د پاکستان تحریک انصاف په خوانی د قومي سمنه غړو ملک انور تاج او اقبال افریدی نو پختل نو دوی ویناوه چې معلومات ورته کره نشته خو په لږګونو کسان یې گرفتار دي. عمران خان د موجوده مرکزی حکومت لخوا د ده او د ده د پخوانی وزیرانو پر ضد بیلابیلو مقدمو او گرفتارو له وجې د احتجاج په صورت رضاکارانه توګه د گرفتارو ورکولو تحریک د فروری په 18 اعلان کړی و چې دوی ته به جیلونه ډک کړو. ولې د ځینو کسانو د گرفتارۍ وروسته د پاکستان تحریک انصاف تنان لاهور های کورټ کې د دې گرفتارو پر ضد درخواستونه هم کړي دي. د پاکستان مسلم لیگ او نور حکومتي اتحاد کې شامل مرکزی وزیرانو وینا وه چې جیل برو تحریک هم د عمران خان د نورو چالونو په شان بیخي ناکامه شو او ټول مشران یې گرفتارونه پټ شول. دوی په عمران خان هم سخت تکونه وکړل چې خپل ځان لا مقدمو کې او کیسونو کې ضمانتونه کوي او کارکنانو ته وایي چې روزه جیلونه ډک کړی. خو بیا پی ټی آی وایي چې پولیس او حکومت دوی نه گرفتارول او د دوی تحریک ښه کامیاب وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سوات دا پاکستان سیلانی سیمه دا، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمو نه راپورونه جوړوم.
اوریدونکو مشال لیډیو، تاسو ورسو د یو بل رپورټ طرف ته. په پاکستان کې د ګرانۍ کچا د فبروري په میاشت کې 1.6% ته رسیدلې ده چې دا په تاریخ کې تر ټولو لوړه کچا یادېږي. یوازې د فبروري په میاشت کې د ګرانۍ په شر کې 4.32% اضافه شوې ده. په عین وخت کې د مارچ په لومړۍ نیټه پاکستانی روپۍ بیا غورځېدلې او د بانک دننه یو امریکایي ډالر 4.08 روپۍ نور ګران شوی دی. دغه سې د یو ډالر بیا بیا په آزاد مارکیټ کې 5 روپۍ ګرانه شوي او دا 2.04 ته رسیدلې. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې په ملک کې د زرعي مبادله ذخیره کمه شوې، حکومت د بجلی ګیس نرخونو زیاتولو سره نوي ټکسونه لګولي او د نړیوال مالیاتي صندوق سره د پور لپاره تړون هم بشپړ شوی نه دی، نو ځکه روپۍ غورځېږي او د ګرانې کچا لوړېږي. نور حال د نیاز علي په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د شمیرنې ادارې د ریکارډ لمخې د فروری په میاشت کې د ګرانۍ په شر کې 4.32% نور هم اضافه شوې ده او له دې وروسته په هیواد کې د ګرانۍ کچا د تاریخ تر ټولو لوړې کچې 1.55% ته رسیدلې ده. په پاکستان کې هر میاشت د خوراکي توکو ترڅنګ د میوو سبزیانو نرخونه او د ترانسپورټ کرایا ولې زیاتېږي؟ په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال وکیل رحمان وایي چې په ملک کې زر مبادله ذخیره ډیره کم ده. حکومت د بجلی ګیس نرخونه زیاتولو سره نوی ټیکسونه لګولې دي.
پاکستان کې چې کوم د ګرانې صورتحال دی هغه ډیر په تیزی سره چېنو اریوشیز ګرانېږي. د دې بنیادی وجه دا ده چې یو خو پاکستان کرنسی چې دی نو هغه په کته روانه ده، دویم بیا پیټرول قیمتونه دي هغه سیوا شوي دي، بیا دغه شان چې دی نو بجلی ګیس نرخونه سیوا شوي دي، ټیکسونو کې چې دی نو 13 میاشتې ډیره زیاته اضافه شوې ده. نو د دې اوورآل چې کوم صورتحال دی د دې په وجه باندې ګرانی چې دی نو هغه په تیزی سره په بره روانه ده.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان د شمیرنې ادارې په وینا په تیره یوه میاشت کې د چرګانو د غوښې بیا 40%، د خوراکي تیلو نرخ 48%، غوړي 15%، میوه 15% او د سبزیانو په بیا کې 14% زیاتوالی راغلی دی، او په دې موده کې د بیلابیلو دالو بیا کې 10-13% اضافه شوې ده. یادې ادارې په وینا په پاکستان کې تیر کال د 2022 په فروری کې د ګرانۍ کچا 12.2% وه. په هیواد کې چې د خوراکي توکو ترڅنګ هر څه ورځ تر بلې ګرانېږي، نو عام ولس ورسره له سختو ستونزو سره مخ دی. د کراچۍ کیماڼۍ سیمې یو اوسیدونکی عطا الله وایي چې هر اونۍ نرخونه زیاتېږي.
دا رقم شم خو ډېر ګران، لکه مثال دا دالونه بولې، چاولې بولې، چینی ولا تقریبا چینی د نن سه یو هفته مخکې ولا په 4100 روپۍ دا رقم، نن ما راوړل په 4800 روپۍ. لکه دا 5 کیلو چکی وړ شروع دا مونږ سه تقریبا د نن سه یو هفته مخکې کتر خبره ده په 700 روپۍ، 700 نمبر کې کم 650 روپۍ، نن دا په 820-830 روپۍ، یعنی کې تقریبا په یو هفته کې د دومره پر کوکولو 150-200 روپۍ پر کې وکولو. دا رقم دالونه شو، دا رقم غوړي شلو، دا رقم لکه دا نور شان شو لکه چینی شو، چاولې شوې، دال وغیرہ سودا کم شان شي دی ډېر پورته بر روان.
یو خو چې په پاکستان کې ګرانی سیوا شوې، په عین وخت کې په پاکستان کې روپۍ بیا غورځېدلې او امریکایي ډالر بیا سیوا شوې ده. د پاکستان مرکزی سټیټ بینک په وینا د مارچ په لومړۍ نیټه د بینک دننه یا انټر بینک کې یو امریکایي ډالر 4 روپۍ او 60 پیسې نور ګران شوې، او یو امریکایي ډالر 2.68 روپۍ او 11 پیسو ته رسیدلې دي. او بیا په آزاد مارکیټ کې ډالر 1 روپۍ ګران شوې او بیا 2.04 روپو ته رسیدلې. په کراچۍ کې د پیسو بدلونکو اتحادیه مشر ملک بوستان د مارچ په لومړۍ نیټه مچال ریډیو ته وویل حکومت له سوداګرو سره ژمنه کړې وه چې د فروری تر 28 څخه به د بهر سوداګانو لپاره سندونه یا LCs پرانځي، خو دوی تر اوسه اجازه ورنه کړه. دی وایي چې د ډالر لوړېدو لومړۍ وجه دا ده چې حکومت 28 فروری سوداګرو ته د بهر سوداګانو لپاره سندونو پرانځدو ډیډ لاین ورکړی و، خو هغه سټیټ بینک عملی نه کړو. او بیا حکومت سخت کال لپاره حج پالیسی اعلان کړي، خو دا نه ده معلومه چې حکومت په سخت کال خلکو ته څومره رعایت ورکوي. او بیا د کورونا وبا له کبله له تیرو دو کالو حج بندو، نو ځکه سخت کال زیات خلک د تلو هڅه کوي او ډالر جمع کوي، او حکومت تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې حجیانو ته به رعایت ورکړي او کنه. بل خوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان د ځپلي اقتصاد لپاره د پیسو نړیوال مالیاتي صندوق IMF سره لوزنامه ډیره مهمه ده، خو تر اوسه بشپړه شوې نه ده. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصادیاتو د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل
د اوسه پورې کوم چې پاکستان فارن ایکسچینج ریزرو ده، هغه کنټینیو هغه انډر پریشر ده، او کوم چې اګریمنټ د IMF سره لوزنامه یو فائنل شیپ کې نه ده راغلی. دویم کو تاسو خیال وکړئ نو پولیټیکل انسټیبلټی او انسرټینټی پولیټیکل هم ده.
په داسې حال کې چې تر اوسه له نړیوال مالیاتي صندوق IMF سره د پور لپاره تړون هم بشپړ شوی نه دی، او په هیواد کې بهرنۍ زر مبادله ذخیره روز تر بلې په کمېدو ده. په پاکستان کې ګرانی په داسې حال کې سیوا شوې او روپۍ د ډالر په مقابله نور غورځېدلې چې حکومت 13 میاشت اضافي بجټ هم اعلان کړی چې په مرسته یې د 1.5 روپو نورو مالیې یا ټیکسونه غونډوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د فروری په 28 خبري غونډې ته ویلي وو له IMF سره یې ټول شرطونه پوره کړي دي او ورسره خبرې اترې په اخیری پړاو کې دي. د البته خبرداري ورکړې چې له هغه نړیوالې مالیاتي ادارې سره د پور پروګرام له بحالېدو سره به په پاکستان کې ګرانی لا زیاته شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2021 کال کې راتراګرې پیښو په اړه ریپورت خپور کړی دی. ویلي دي چې په دې کال کې هم په پاکستان کې راتراګرې غني پیښې شوې دي. یاد وزارت ویلي چې پاکستان راتراګرې ضد قومي تګلارې د عملي کولو هسی کړی دی، خو بیا هم د تحریک طالبان په ګډون بیلابیلو وسلوالو ډلو د بریدونو ذمہواریانې منلې دي. په رپورټ کې ویل شوي چې تحریک طالبان پاکستان په خیبر پختونخوا کې د شریعت راوستو هسی کوي، خو بیا ځنو شنونکو ویلي دي چې دا وسلواله ډله اوس دومره قوت نه لري چې په خپلو مقاصدو کې به بریالی شي. بلخوا د پاکستان حکومت او فوج وایي چې د وسلوالو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل رپورټ کې ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله په خیبر پختونخوا کې د شریعت راوستو لپاره هلې ځلې کوي. رپورټ زیاتوي چې تحریک طالبان پاکستان د شریعت راوستو په مخه د پاکستان پوځ او ریاست ضد وسلوال فعالیتونه پیل کړي دي. په رپورټ کې دا هم ویلي شوي چې تحریک طالبان پاکستان خپلو کسانو ته د روزنې ورکولو او د خپلو فعالیتونو لپاره قبایلي سیمې کاروي او دا ډله له القاعده وسلوالې ډلې سره اړیکې لري. د دې رپورټ په اړه په قبایلي سیمو کې خبریال سفتر داوړ د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پختونخوا په ځانګړې توګه په قبایلي ضلعو کې د تیرې سمودې راهیسې رتراګرۍ له پیښو او د وسلوالو طالبانو لخوا د هغې ذمهواریانو له قبولولو څرګندېږي چې وسلوال طالبان یو وار بیا په دې سیمو کې منظم شوي دي.
د ټي ټي پي طرف نه ډېر زیات دلته اټیک شروع دي حکومت پاکستان ته یا دلته پاکستان کې دننه. اول سل منگولی دل چې ٹی ٹی پی ډېر زیات د کمانډر نوروالی په قیادت کې متحرک شوی دی او دی اٹیکس کوي، او دا یو د هټه وجه دی چې افغانستان کې کوم طالبان حکومت راغلو اوس ٹی ٹی پی لپاره افغانستان کې کاروای نه کول دا مشکل هم دی، او بلکې دی هم نه غواړي چې اوس هلته کار وکړي.
سفدر داوړ زیاتوي چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته په هیواد کې د طالبانو بریدونه کم شول، نو تحریک طالبان پاکستان د خپل تحریک فعال ساتلو لپاره یو وار بیا په پاکستان کې بریدونه زیات کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته تحریک طالبان پاکستان په اګست کې د 2.5 او په سپتمبر کې د 2.5 بریدونو ذمہواري ومنله. خو بیا د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو پخانی سیکرتر سید اختر علی شاه وایي چې تحریک طالبان پاکستان هغه ځواک نه دی پاتې شوی چې ګنې دا ډله به په خیبر پختونخوا کې په شریعت راوستو یا نورو مقاصدو ترلاسه کولو کې کامیاب شي.
تحریک طالبان پاکستان دین علاوه نور دسی تنظیمونه چی دی دا غی یو خپلا گرینڈ سٹریٹیجی دا یو تصور دا غیشتا واغا تصور چی دی اغا جوڑول دی یو اسلامی ریاست دا چی نور کم دی داعش او القاعده او داشن تنظیمونه دا اسلامی خلافت خبره کیه. شروع کی منصوبه یو دا دی دام پا یو وقت کی چی کبا شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان دلتا بدسی یو ریاست دور شی او چل مضبوط شي بیا باغی نه پس سی پنو او کارا کو دی طرف نو تسی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر رپورٹ کې دا هم ویلی شوی چې پاکستان په 2020 کال کې د منی لانډرینګ او وسلوالو ته د مالی مرستو ورکول لړکی لګواخونو سره مخامخ شوه دی. په دې هواد کې اوشمیر وسلوالو تنظیمونو د نیخ پنی غم لاټړ چندو د جرمونو په کولو سره مالی پنګې تر لاسه کړی دي چې پر رسمي یا غیر رسمي لارو وسلوالو ته رسیدلې دي. په خبر کې خبريال شمیم شاهد بیا وایي چې په پاکستان کې د سیاسي ګړی د ترګرې سي تګلارو په سماتو غنا عملی کولو او د افغانستان په اړه د ناسمې پالیسۍ له وجې په دې هواد او په ځنګړی توګه په خیبر پختونخوا کې امنیتی حالات روز تر بلې خرابېږي.
په پاکستان کې سیاسي جماعتونه هم د یو بل سره په کنفلیکټ کې دي. دا شان کته شو ګوري وفاقي حکومت او د صوبو ترمنځ تر اوسه تعاون او دغې سره رابطې نه وي، نو ځکه دا حالت خراب شي. اوس هم داسې دي ټیررزم په حقله باندې او د افغانستان په حقله د پاکستان پالیسۍ چې کوم دین د ترداداتو ښکار دي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله بیا د جنوري په 1.5 قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال ویلي وو چې پولیس پوس او دغه سي نورې امنیتی ادارې په هیواد کې د ترګرې ختمولو لپاره هڅې کوي او ګڼو امنیتی ځواکونو د لړکی قربانې هم ورکړې دي.
روزانہ یعنی یہ بات تو کی جاتی ہے کہ جی جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے، د ترهګرۍ د پیښو په اړه خبرې کیږي، خو زه دغو کسانو ته ویل غواړم چې زموږ ادارې او امنیتي ځواکونه یې هم پر ضد لګیا دي. څو ورځې وړاندې د بنو جیل ته وسلوال ورننوتل او کسان یې یرغمال کړل، نو زموږ امنیتي ځواکونو د دغو وسلوالو پر ضد عملیات وکړل او وسلوالو چې کومې غوښتنې کولې نو هغه مو هم ونه منلې. د خیبر پښتونخوا پولیس هره ورځ عملیات کوي او پکې وسلوال هم وژني او پخپل هم وژل کیږي. دغسې په پنجاب کې قانون نافذونکي ادارې دي چې پکې پوځیان هم شامل دي، نو هره ورځ زموږ دغه پوځیان وژل شي.
دغه سي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د فبرورۍ په 16مه د مرکزی اپیکس کمیټې په غونډه کې ویلي شوی چې په ملک کې د سیاسي قرارې او اقتصادي ودې لپاره دا ضروری ده چې ترهګري لمینځه یوړل شي. د اپیکس کمیټې په دې غونډه کې په قومي اکشن پلان د عمل درآمد او په تیره غونډه کې په شوو پریکړو د پرمختګ جاج اغستل شوی او په دې صلاح شوی چې وفاقي حکومت به د امن پر ځای کولو لپاره له صوبو سره پوره همکاري او مرسته کوي.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
پام کوا
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3 بجو
سروې
په 4:30 بجو
هارون باچا هنري غړی
په 5 بجو
اور دن کو مشال لیڈیو تاثور په پیښور کې د سحر 10:30 بجې شوې. په خبرونو کې بم تاثور دلی وی چې د کرمې په بشرو سیمه کې د سم کې پستر پنخته کې دوه تنه زخمیان شوې دي. دا نخته د مارچ په لومړۍ نیټه د یردا او جوسک سیمو او د نور حسین کلی د اوسیدونکو ترمنس لاغرستو پیل شو چې په شاملاتي سم کې ونی او بوټي ولګول شو. یو بل خبر بیا داري چې په لاور کې د پنجاب پوهنتون د ستکونکو د دوو ډلو ترمنځ تر نښتي وروسته پولیسو ځینې ستکونکي گرفتار کړي دي. په پوهنتون کې یو ستکونکي ثاقب خان د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل چې دا نښته د پښتنو د پنجابي ستکونکو ترمنځ د قومونو په سر تر بحث وروسته شوې ده. اور دونکو یو بل خبر بیا دا لرو چې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د جیل برو یا زندانونو ډکولو تحریک ختمولو اعلان کړی دی. نوموړي دا خبره لاغرستو پرون په یو ویډیوي پیغام کې وکړه چې د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتو کمیشن ته امر کړی چې د خیبر پختونخوا پنجاب تر اسمبلیو ماتېدو وروسته دي د نویر وسو په موده کې هلته انتخابات وکړي. او اوریدونکو اوس وخت شوې دي د اونیس خبرونې د مشال ترڼا لاندې بحث. په مشال ترڼا لاندې بحث کې د اصل د ترګری سید بیانې پړه د پښتون ژغورنې غرسنګ او د پاکستان حکومت د بیانیو مختلف اړخونو باندې خبرې اترې شوې دي. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی، راځي چې د خبرونه وورو.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. تر هغه وروسته چې په 2022 کال کې د پاکستان حکومت په افغانستان کې میشت ناقانونه وسله والی ډلې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې اترې پیل کړې او وروسته بیا ولیدل سو چې طالب جنګیالي سوات او نور سیمو ته ستانه سو. پر دې مهال ځینو وسلوالو بریدونو ځای خلک نور هم ویرول چې پر ضد یې د خیبر پښتونخوا په زیاتره برخو کې اولسي پاڅونونه پیل شول. په پاڅونونو کې مدني فعالانو د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو او مشرانو برخه واخیستله، خو د زیاتره مظاهرو انتظام او مشري پښتون ژغورنې غورځنګ او عوامي نېشنل پارټي کړی دی. د پاکستان حکومت د وسلوالو پر ضد له شاوخوا څه د پاسه 2 لسیزو راهیسې عملیات کوي او د جنوري پر 1.5 نیټه د پېښور پولیس لاینز حملې چې پکې تر 300 زیات کسان وژل شوي ول، یو ځل بیا حکومت مجبور کړی چې د ترګري د مخنیوي لپاره جدیوالی ښکاره کړي. په دې اړه د فروری پر 3مه په پېښور کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپیکس کمیټې غونډه وشوه چې پکې د ترګري ختمولو قوډ وشوده سو او ځینې اقدامات هم اعلان شول. دا چې پاکستان ریاست د ترګري ضد دی او پښتون ژغورنې غورځنګ هم د ترګري د مخنیوي لپاره مبارزه کوي، نو په داسې حالاتو کې پښتنه داده چې آیا د ترګري ضد بیانیې کې ریاست او پی ټی ایم فطری اتحادیان دي او کڅنګه. دا او نور پښتني په دې بحث کې چېړو. میلمانه مو د پېښور پوهنتون د سیاسياتو استاد ډاکټر درویش اپریدای او په اسلام آباد کې چېړونکو رفیع الله کاکړ دي. تاسو دواړو میلمانو ته هرکلی وایم.
ډېره مننه.
ڈاکٹر صاحب اول بتا اس طرح سول کسنگ سمو از سوال بیا ہم نے تکرار ہوما عمدہ بو ایما سی د ترگریز جگڑا کی د پاکستان د ریاست او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا بیا ورسره د نورو خلکو ولسونو بیانیا تاسو ته یعنی یو ښکاری دوی فطری اتحادیان دي او کنه دي د بیانیې تر حده پوري
نه فطری خو بیخی نه دي لبه د مرقا د پاکستان غوندې اتوریټیرین سټیټس کې چې کوم پبلک پالیسی وي هغه د کنسنسس په بنیادونو د خلکو د رائے د هغوی پر خواهشاتو باندې نه وي را جوړ یا د هغوی ضرورتونو لاندې نو بیا پاکستان چې کوم څومره پالیسۍ هم په خصوصي توګه افغان پالیسی او ټیروریزم په حق چې کومه پالیسی وه په دې اړه باندې په دې تیرو شلو دیرشو کالو کې د پاکستان چې کوم لسونه ولیدله د وزیرستان د سوات هغه د ژوبو د دغه سیمو پورې نو دلته ټرسټ ډیفیسټ دی د عوامو د پښتنو او د ریاست پاکستان په منځ کې ریاست چې هر څه وایي چونکہ دلتا پبلک پالیسی کو نہ چکن دے تھرو ڈیلیبریشن نہ جڑی گی نہ پبلک سکورٹنی کی دولت نظر لاندم نے بھی او دغه شان چکن دے چتو هم پالیسی ساز وی اغا اکاؤنٹیبل هم نے بھی نو په یودا سے سٹرکچر کې په یودا سے سیاسی نظام کې چې کومه پالیسی را جوړی گی او ویت پیسج اف ٹائم د وخت لري دو سره سره د ولس او د ریاست په منځ کې یو دی پراسی اوس پی ٹی ایم یا عوامی نیشنل پارٹی یا نور چکم پختون گندونه دی دا هغه چکم بیانیه دا هغه ډیره ساده ده هغه امن غواړي د ریاست نه امن غواړي یو پلمه هم نه مانی هغه دا نه وایي چې طالب دی یا بل دی ورور که طالب دی که بل څوک دی موږ څوک هم نه پیژنو ټیکس موږ نه پاکستان ریاست دی او زموږ حفاظت د ریاست پاکستان کار دی هغه هر څنګه انشور کوي هغه بیا د سټیټ پالیسی ده او بیا د مطلب د ولسي نمایندګانو په رایې سره چې کومه پالیسی را جوړیږي نو بیا به امکان لري چې یو دغه چې کوم ګټې سیټ دی دا چې کوم بحران دی د اعتماد د ریاست او ولسونو په منځ کې هغه به لږ راکم کړی شي خو لا تر اوسه موږ هغه پولیټیکل بل نه وینو لا دومره ښکاره نه دی
سر ڈاکٹر صاحب تاسو ته راځم یعنی د پاکستان حکومت خو خیر پر پسې هم دغه دریض په کلم دغه سی حالت راځي ته تر غری عزت کې د دوی عسکر فوجان پولیسان دا وچل سوي دی او لسم اون کوي وی دوی دا هم دا سوال بز رفیع الله کاکړ تاسو ته چردم د ډاکټر صاحب کوم نظر دی تاسو تر کومه حد پورې سره اتفاق کوي چې د پاکستان ریاست سي د تر غری عزت کومه بیانیه ده عملاً خو بل خبره ده او د بیانې تر حد پوری هم هغه خبره چې پی ټی ایم کوي یا عوام نیشنل پارټي کې یا نور پښتون ملت پال ګوندونه کوي دوی حکومت سره یو ده یو نظر دی
ډیره مننه تشکر د ډاکټر صاحب د خبرې سره زه تقریبا اتفاق لرم خو زما دغه سره نتیجه دا ده چې تر بیانې تر حد پوری خو د پاکستان د ریاست د پښتون کام پرست ګوندو او د پی ٹی ایم بیانیا تقریبا ډیری یو رنگ بیانې دي او دا یو د بل سره سمون خرید د بیانې تر حد پورې خو حقیقي مسله دا د لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل چونکه د پاکستان د ریاست چې کم نېشنل سکیورټي پالیسی یعنی داخلي چې د سکیورټي پالیسی جوړي او بیا خارجه پالیسی خاص طور پر د افغانستان په حق لږ کم پالیسی ده هغه د یو داسي طریقہ کار پلار جوڑی دی چپاغ کی دا عوامی نمائندگان و اختیار دا غو برخه دا غو آواز نست کی یا خاص طور پر چکمی سیمی لک پشتونخوا صوبہ پشتونخوا خیبر پشتونخوا بلوچستان دا غو دا نمائندگان خو بیا بیخی پاغ کی هیڅ رائے نست نو دا غ نتیجہ دا د چې د پاکستان د ریاست دغه عملن چکم پالیسی دا هغه د هغه سره ډیره بیل ده
خودی کې رفیع الله کاکړ صاحب تاسو خبره کوي زه به ډاکټر صاحب ته ځم لکه موږ د پاکستان چې کوم منتخبه حکومت دی یا د پاکستان چې کوم وزیر اعظم دی شهباز شریف صاحب او سره بیا د پاکستان د دفاع وزیر او د پاکستان د خارجه وزیر بلال بوټو زرداری دا چې موږ وینو یعنی په دې کې خو زیاتره هم دغه تګلاره د پاکستان بهرنی تګلاره د دوی اعتراض هم نه دی لکه اوس په تیرو شپو کې د افغانستان په اړه باندې د پاکستان کومه اوسنۍ پالیسي د ستاسو اشاره ورته کړې دا د پاکستان منتخبه حکومتونه یا پارلیمنټونه یا ولسی استازی نه جوړوي. خو بلال بوټو زرداری چې په کم انداز باندې د خارجه پالیسی دفاع کوله، نو له دې ښکاري چې منتخبه حکومت، منتخبه پارلمنت، منتخبه وزیر اعظم د پاکستان خارجه پالیسی که هر ځای جوړه سوی ده، که دوی جوړ کړي خو دوی اون کوي، دوی خپلوي.
دلته سیویلین حکومتونه، جمهوری حکومتونه چې راغلي، نو د هغه چې د ملټری اسټابلیشمنت سره کم بارګین کیږي، د هغه بارګین یوه برخه دا ده چې په ځینو شیانو کې دوی ته څه اختیارات ملاویږي، او ځینې داسې ایریا دي، خاص طور پر خارجه پالیسی، د انډیا پالیسی، د افغانستان پالیسی، نیشنل په ملک دننه سیکیورټی پالیسی، او د بلوچستان او د فاټا په حق له پالیسیانی. دا هغه پالیسیانی دي چې تاریخي طور په دې کې کلیدي کردار ملټری اسټابلیشمنت ادا کړی. خدا سیاسي ګوندونه دوی چې د ملټری سره کم بارګین کوي، چې داغه په نتیجه کې دوی یو ورکینګ ریلیشنشپ جوړ کړي، داغه یوه برخه دای چې په دې پالیسیانو به دوی تقریبا چې څنګه پالیسی ملټری اسټابلیشمنت ورته وایي، دوی هغه پر مخ پرای او په دې کې د دې اونرشپ هم واخلي. نو بیا چې داغه خلک د حکومتونو ووځي، بیا د دې اونرشپ نه اخلي. د دې یوه ضروري وجه دا هم ده، دا هغه پارټیانې دي چې دا چې کمی علاقې د دې پالیسی د غلطو نتیجو تر ټولو غټ قیمت ادا کوي، لکه پښتونخوا صوبه، لکه بلوچستان، دا ټولی مین پارټیانې په هغه علاقو کې خپل ووټ او سپورټ بیس لري نه. نو نتیجتن دوی ته هیڅ فرق نه پرېوځي چې دوی د غلط پالیسی حمایت وکړي، اونرشپ یې واخلي، یا دغه دفاع وکړي. دوی ته د دوی چې چیرې ووټ بیس دی په سندو، په پنجاب صوبه کې، هلته چې دی عوامي او د انټلیکچوالز د سیاسي خلکو ګردو رایه چې ده په افغانستان، خاص طور پر هغه ده لکه کم چې د ملټری اسټابلیشمنت.
رفیع الله کاکړ صاحب، سوال دا دی چې په کومه طریقه باندې چې پی ټی ایم یا عوامي نیشنل پارټي یا نور خلک کومه د ترګری ضد بیانیې وړي او سمه په ولسي کچه لري، نو خپله د پاکستان ریاست یا حکومت ته دا څومره غټه موقع ده چې کم کار، یعنی د کمې ترګری خلاف سي دی لګیا دی، عملیات کوي، فوجي اپریشن کوي، نیشنل اکشن پلان جوړوي، او وایي هم چې زه به دا ترګری لمنځه وړم. دا د دوی لپاره څومره غټه موقع ده، اپرچونیټي ده چې دوی له دې ګوندونو ځا ګټه واخلي او دا بیانیې دومره خوره کړي چې ترګری په مخنیوي کې مرسته وکړای شي؟
یقینا دا ډیره غټه موقع ده، او پاکستان چې موږ په تور ملک ورته وګورو، په دې کې هم څه شک نشته چې پاکستان د دهشتګردۍ په لاس ډیر تاوانونه وړي دي، ډیر غټ قیمت یې ادا کړی دی، د اقتصاد په لاره، د خلکو د وژنو، د زخمیانو، د ټپیانو په لاره، اقتصاد، د تعلیم نظام، د صحت نظام، دا یې تباه شوي دي. خو زما په خپل رائے دا ده چې د پاکستان چې کوم اختیارمن او واکمن خلک دي، د هغو اندازه دا ده، د هغو کلکولیشن دا دی چې دغه تاوان دی برداشتولو ته تیار دي، تر هغه وخت پورې چې دغه تاوان د اباسین و مغرب و خواته یې، یعنی په پښتونخوا او بلوچستان صوبه کې، چې تر څو پورې دغه کم بیکلیش چې موږ ورته وایو چې دا الته میدود یې، نو بیا دا ودی ته قابل قبول دی. او دا دا د دې شی اکسپلینیشن دی، یا د دې خبرې سره دا د پاکستان ریاست چې د تیرو، خاص طور پر د 2008 مخکې، یعنی د تیرو 15 کالو پالیسی چې په یو لاس پاکستان ته خپل ور لویدلې دی، او په بل لاس برته دی داغو خلکو کومک کوي، که کومک نه داغو خلاف یو صفا واضح حکمت عملی نه خپلې.
نو دا وګورو رفیع الله کاکړ صاحب، بیا نیاسي کوم تاسو وګورو په تیرو 2 لسیزو کې شاوخوا کې زو تم د دې شاهدان یو چې د پاکستان ریاست، د پاکستان حکومت د فوجي عملیاتو لاره یو نه دوه نه درې نه بيخي ډېر فوجي عملیات یې کړی دي، چاپی والی دي، سیمې له خلکو خالی کړی دي، بیا تر یو حد پورې په ضرب اعظم اپریشن کې سي په شمالي وزیرستان کې اوسو تقریبا وستوال لمنځه یوړو، او اوس هم د وستوالو الته یعنی شتون نسته، یعنی فزیکلی دوی نه دي موجوده. نو دا ستاسو په خیال باندې د پالیسی تر حده یو لاسته راوړنه نه ده؟
یقینا نه، هغه خو عارضي طور هغه غټي ولې چې دا یو څه غټي، نو خو هغه عارضي په داوي چې دا مکمل د مسلې چې کمی بیخ وي، چې کم اقدامات پکارو، هغه اقدامات تر نن ورځې پورې نه کیږي. او دا چې هغه موږ ورته وایي وینډو ډریسنګ یا بینډیډ میجر، دا داسې دی لکه په بدن کې چې زخم سي، دا زخم د علاج بجای ته د باره پټي پر ولګي. نو هغه د پټری والا د اپروچ د وجې دا مسله بار بار بیا سر راپورته کی. نو او زما دا خیال دی چې کم وخت حقیقی سیاسی جمهوری نظام راسی امکان نه لري چې پاغه کې به دا پالیسی خاص طور پر افغان پالیسی او د انډیا پالیسی خلاف یو عوامي دغه نشه راولي. په عوامو په انټيليجنس کې خدا خیالات موجود دي هغه په پالیسی کې په دا نه ترانسلیټ کیږي چې په دا ایریا باندې په نامه جمهوری حکومتونه دي خو هغه په دې حواله سره فیصله سازي دغه اختیار نه وي او نتیجتا دا دی چې مجبور ته بیا هر څو کال بعد هغه سرکل کې ګرځو او هغه نقصانونه او پیښ سره مخامخ.
مننه رفیع الله کاکړ صاحب. ډاکټر درویش افریدی صاحب تاسو زه سوال دی هغه دا چې یعنی لکه څنګه چې رفیع الله کاکړ صاحب ویل چې په پالیسی کې مسله ده خو همدغه پالیسی کې یعنی که تاسو وګورئ د خیبر پښتونخوا چې کوم یعنی که دا پالیسی منتخبه استازي جوړوي هم د پاکستان په پارلیمنت کې په شغټ تعداد کې پښتانه که په تیری کې انصاف کې که بیا په مستملک کې خیر کم او زیات شي نو د پاکستان په پارلیمنت کې دوی موجود هم دي له دوی سره لیده کاتم کېږي او بیا که تاسو دا ملټری اسټبلیشمنت جوړوي نو په هغه کې هم د پښتنو یوه برخه یو ونډه شته نو په دواړو صورتونو کې په یو شکل نه شکل کې د پښتون په کې یو رول به وي په دې پالیسي کې کنه
مطلب رائے نام خلق کڑی بھی جان سرا سی دا اسی چکم جرگے پکا بلکہ خبر ڈیموکریٹک چوکاٹ کی تننا چکم اولسی نمائندہ گان د یو ډیموکراتیک پروسس د لاندې راځي مونږ غواړو چې پالیسی د هغوی په لاس کې وي ځکه چې هغه اکاؤنټیبل پالیسی وي دوی ولس ته بیا مخامخ کیږي.
رفیع الله کاکړ صاحب سوال دا دی چې آیا په پاکستان په ریاست کې دننه کاغه تاسو اسټبلیشمنت یادوي کاغه سیول بیوروکریسي د کاغه فوجی بیوروکریسي د یا فوج دی په مجموع کې یا بیا منتخب حکومتونه یا پارلیمنت وي په دې کې خو د پښتنو ششکارا ونډه ښکاري نو که دا ونډه ښکاري نو بیا دا ګیله شکوا ولې کېږي چې دا پر پښتنو تپل سوې پالیسي ده بلکې ممکن ده چې پښتانه نه یوازې په دې پالیسي کې حسابي بلکې د دې پالیسي په اگزیکیوټ کولو عمل کولو کې یعنی په دې د عمل کولو کې هم د دوی رول شته.
دا ډېر مهمه ده ډېر ښه سوال وکړي. د کومو یا د پښتنو په دا پالیسي کې د برخی اخستنگو او پدا فیصله سازی عمل کې د دې شمولیت چې دی د هغه معیار یا پیمانه چې د هغه پارلیمان دی. پارلیمان واحد اداره ده چې هغه د منتخب نمائندگانو باندې مشتمل دی او د عوام د جذباتو ترجمانی چې ده هغه پارلیمان کوي. د بیوروکراسي او فوج کې یقینا پښتانه په غټ تعداد کې شته لیکن هغه د عوام د ترجمه د جذباتو د احساساتو ترجمانی نه کوي بلکې په فوج کې چې دی په فوج رنګا اداره کې دا چې کوم شناخت دی که پښتون وي که بلوڅ که هر یوي دا دومره فرق به دا نه اچي چې فوج چې کومې فیصلې کوي به تورې اداره هغه د فوج چې کوم اداراتي مفادات دي هغه مقدم ژدي یعنی د فوج انسټیټیوشنل انټرست. نو په فوج کې که یو پښتون یي هغه د پښتون وطن د احساساتو ترجمانی نه کوي. د عوامي ترجمانی چې دا واحد لار په دنیا کې او زموږ په ملک کې هم هغه منتخبه پارلیمان دی. منتخبه پارلیمان ته چې موږ راسو دغه ډیره لویه بدقسمتي ده چې په تیر څلوېښت کال کې مسلسل پښتانه قوم پرست ګوندونه واحد سیاسي ګوندونه دي چې په دا څلوېښت کال په ډیره صفایي او مستقل مزاج سره د دې پالیسي مخالفت کړی دی چې د پاکستان مین سټریم انټيليجنسیا او لړڅ سیاسي ګوندونه څلوېښت کال بعد نه هغه خبرې کوي. دا دوی څلوېښت کال کړې دي لیکن ته د دې سیاسي نظام انډیفرنس ګوره بې حسي ګوره چې په څلوېښت کال د عوامي منتخبه نمایندګانو او د داسې سیمې د سیاسي ګوندو یو فیډبیک یا یو خبره هم دوی د پالیسي برخه نه ده جوړه کړې. نو اصلي لار چې د عوام یا د پښتنو په د پالیسي کې د برخې هغه عوامي نمایندگان او هغه منتخب پارلمان دی.
شادی کې رفیع الله کاکړ صاحب تر دې لمخه ډاکټر درویش افریدی څه تخنیکی ستونزه ده هغه چې راځي تر هغه پورې بل تاسو سره دغه څو سوالونو ته دوام ورکړو. هغه ده یو پوښتنه چې تاسو اوس وایست چې په دې کې د ادارو خپل مفادات هغه مقدمه ساتي او تاسو وایست چې پارلیمنت هغه ځای دی چې په هغه کې به دا ښکاري چې څوک څه غواړي. خو یو بل سوال دا دی چې کوم دغه پښتانه کاغه پښتون ژغورنې غورځنګ دی کاغه عوام نیشنل پارټۍ ده کاغه پښتونخوا ملي پارټۍ ده دا که دغه پالیسی میکر یا دا څوک چې دغه تګلارې یا دا پالیسیانې جوړوي له هغو سره پر ځای د دې چې تنقید ور باندې وکړي سختې خبرې ورته وکړي یا پر ضد باندې داسې شعارونه یا نارې ووهي چې په هغه باندې هغه وترهېږي پر ځای د دې که داسې یو کمپرومایزنګ یا د روغې جوړې یا د داسې لارې څخه هغه انفلوئنس کې تر خپل اثر او نفوذ راولي نو د ترګري ضد جګړه کې یا اسې په مجموعي تور څخه متګلاره ده د پاکستان داخلي او باندې کې دایس پر هغه اثر او نفوذ وکي دغه سی یو کوشش سوي دی یا داسې د کوشش ضرورت سته؟
زما په خیال خدا کوششونه هم سوي دي او دا د زاری وو د خواستو مسله نه ده چې د پاکستان د پښتنو کمپرست ګوندونه چې دی ملټری اسټابلیشمنت ته خواستي وکي یا د هغه سره په نور شانو باندې څه کمپرومایز وکي دا مسله به حل سي نه بلکې په تیر دولس کال کې کمر وینو په تیر لس دولس کال کې مړ دالی دلی دي چې دا زاړه کمپرست ګوندونه چې د ډیر سلویشت کال ډیر ټینګ موقف اخستی و هغه کا عوامي نېشنل ګوند دی که پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده دا غوپ موقف کې ډیر لچک او ډیر نرمی راغلی ده نو هغه لچک کو نرمی هم نه دلی دلی چې هغه دغه په نتیجه کې د داسې خاطرخه یا غټه تبدیلی د ملټری اسټابلیشمنت په پالیسیانو کې راغلی نو دغه مخ کې دوی سخت دریز اخستی وو دغه سخت دریز نه هم چې دوی فرق نو راغلی او اوس چې دوی د دې سخت دریز نمائندګي چې دوی هغه پی ټی ایم یا لکه انډیم داسې ګوندونه یا داسې تحریکونه کوي نو زما دا خیال دی چې دا د خواستی او د سوالو مسله نه ده دا د فوج چې کوم خلګه پالیسی جوړوي دا هغو چې د پاکستان یا د دوی د ادارې د مفاداتو کوم انډرسټینډینګ دی چې تر څو پرې هغه مقد هغه وي او د دوی اختیار د هغه رنګه زیات وي په دې پالیسیانو کې دا به د هغه رنګه جوړیږي.
مننه ډیره. خو دلته یوازې دا یادونه کوم چې هم دغسې تنقید سیاسي ګوندونه کوي یا رفیع الله کاکړ او داسې نور پوهانې کوي نو کله چې پاکستان فوج زخه دا پوښتنه وسي نو هغه وایي چې په دې تګلارو کې په دې پالیسیانو کې د دوی هیڅ رول نسته او دا بهرنۍ تګلارې دوی نه جوړوي بلکې دا منتخبه حکومتونه جوړوي نو هر وخت هم دې باندې زور وي چې د پاکستان تګلارې کې د دوی یا په سیاست کې د دوی هیڅ رول نسته. دا مې یوازې یادونه کوله که ډاکټر درویش افریدی صاحب په لاین وي نو زه به هغه ته راسم. رفیع الله کاکړ صاحب بل سوال دا دی یو چې هغه تر څو چې درویش افریدی صاحب په لاین راځي سوال دا دی چې تاسو واسه چې په دې کې د پارټیانو چې د پښتنو چې کمی کمپرسته پارټۍ دي هغه خپل هڅه کړې ده یعنی سخت موقف هم خپل کړی دی او بیا نرم موقف هم خپل کړی دی او په ځینو وختو کې ورته پیغورونه موکړل سوي دي خو دا باوجود هغه پالیسي چې څنګه وه او هغه سي روانه ده. خو په مجموعي طور په پاکستان کې دننه یو وخت کې داسې یو احساس راښکاره سو چې کله پاکستان جمهوري غورځنګ په اپوزیشن کې وو داسې فکر کېدی چې د پاکستان مسلم لیگ نن او پاکستان پیپلس پارټي چې دا هغه به اوس په دغه تګلارې چې دا فکر کېږي د پاکستان ملټري اسټابلیشمنت جوړوي په دې کې به یو کمشت راسي ډېر به کریټیکل ډېر تنقید وو. خو ستاسو په خیال باندې هغه سیاسي ګوندونو کې چې دغه فکر مفکوره یا دا موجوده وه هغه نن هم له دې سره تړلي دي دوی هم دغسې غواړي چې څنګه یو منتخبه پارلیمنت ته پکاري دا پالیسي جوړ شي که نه هغه اوس بدل شوي دي؟
نه زما خیال دی چې د هغو د زړه خبره خواهش هغه خو اوس هم دغه دی چې دا پالیسیانې ټولې وسپارل سي و منتخبه پارلمان ته او په دې حواله چې څه قدمونه اخیستل کیږي هغه د منتخبه پارلمانو تر نظارت لاندې وشي. لیکن لکه ما چې اول هم شاید د دې ذکر وکړي بدقسمتي دا ده چې دا ګوندونه په اقتدار کې راشي نو د فوج یو طاقتوره اداره او انټیټي ده دا یو تلخ حقیقت دی چې د هغه سره به دوی گزاره کوي د هغه سره به وخت تېروي نو هغه چې بیا دوی کوي دوی گیو اینڈ ټیک کوي دوی بارګین کوي څواخه څراکه یو فارمولا جوړوي په هغه فارمولو کې اکثره نتیجه دا راوځي دا پارټیانې چې د کومو علاقو د کومو قومو نمائندګي کوي دا هغو چې کوم خپل کور مفادات دي په هغه باندې دوی کمپرومایز نه کوي او چې کوم داسې مسلې چې هغه د فوج د ادارې ته ډېرې مقدمه او هغه د پنجاب د سند د کراچی د لاهور چې کوم بنیادی داغه د اشرافیه مفادات دي هغه ته تاوان نه رسوي نو په هغه مسلو باندې بیا دوی کمپرومایز وکړي نو دغه رنګه دا ورکینګ ریلیشن شپ اکثره دوی جوړي دا اول ځل نه دی هر ځل چې دا حکومتونه راشي نو دغه نتیجه دا وي نو زما په خپل فکر دا دی چې دا د دوی د خواهش سوال صرف نه دی دوی که خواهش وکړي هم هغه حقیقتونه داسې تلخ دي چې په هغه کې به دوی کمپرومایز کوي او کمپرومایز اکثره چې دوی دا په یاد ساته دا به د بلوچستان د پخوانی فاټا افغانستان په دا رنګه مسلو کیږي چې په هغه کمپرومایز د دغه سیاسي ګوندو چې کور ووټر دی هغه د دوی سره ډېرې نیوکې نه کوي ولې دا دی د پیریفری مسلې دي په دې په پاکستان پراپر کې یا مین سټریم پاکستان کې داسې دغه خوا څوک نه بدوي نه خاص دلچسپي لري.
ډاکټر صاحب بل سوال دا دی چې یعنی د پاکستان ریاست د ترګری ضد کوم ژه موضوع ته راځو هغه دا دی د دې په ضد باندې بیانیه هم لري او یو خپل تګلار هم لري وی او دغه مطابق باندې عملیات هم کوي د وسوالو پر ضد باندې او نو په داسې حالاتو کې د پښتنو چې کوم ملت پاله ګوندونه دي یا بیا په پښتون ژغورنې غورځنګ عوامي نیشنل پارټي پښتونخوا پارټي نور ولسی خلک دي لدې سره پر ځای د دې چې دوی کنفرنټیشن ته لاړ شي له یو بل سره په ټکر کې لاړ شي داسې یو کوشش سوی دی یا کېدلای شي چې دواړه را یو ځای شي او یو مشترکه تګلار جوړ کړي.
ګوره اوس ریاست مونږ ته یو خبره کوي چې دا فرانکنسټین ماستر دی دا یو داسې بلا ده چې مونږ را جوړ کړی و د لاس نه موتل اوس ریاست پاکستان هم چیلنج کړی دی خو دغه ډیر شل د ویشت کاله مونږ هم دغه خبره اورو چې دا یو ماستر دی او ریاست سره په جګړه دی هغه ولسونه ولیدې چې ریاست خو دا خلک وزلی وو دا یو خاص پالیسۍ د پاره وو اوس دا نه وایم چې دا به چې کوم دی هغه تیر د 2021 نه پس چې کوم بدلونونه راغلل دغه د کابل رژیم ریپبلیکن رژیم چې دا مات شول د دې نه پس بیا چې کوم دی یو پولیټیکل چې کوم پرډایم دی او کیسې دي لکه بدل شوي دي امکان لري چې دا طالبان به فرانکنسټین ماستر به ریاست به چیلنج کړي وي خو دغه خلک د ولس د دې سیمې خلک دا پر ریاست باندې باور نه کوي د باور دغه بحران چې کوم راغلی دی د ریاست په مینس کې او د ولس په مینس کې کچری رښتیا هم ریاست غواړي چې ترګری ختم شي دلته امن راشي نو د ټولو نه اول کار به دا کوي چې دغه پښتانه او ولسونه دا د دوی اعتماد ترلاسه کړي
او اعتماد څنګه ترلاسه کېدای شي نو ډاکټر صاحب کدا اعتماد چې به د اعتمادي وي نو دا اعتماد تاسو په نظر باندې بیا لري کېدای څنګه شي
دا به داسې جوړیږي چې په دریو ټکو کې درته ووایم چې افغانستان او ترګری په اړه باندې پالیسی را جوړیږي دا به د پبلک ډیلیبریشن د ولسی باس ته لاندې را جوړیږي په یو اوپن ماحول کې دغه خبره دادا چې د هغه پالیسی به څار کیږي سکروټنی به کیږي ولسی څار به کیږي د ولس سیول سوسایټي د ولس نمائندگان ریس پکې شامل میډیا پکې شامل د دوی د څار لاندې به هغه پالیسی امپلیمنت کیږي هغه پالیسی د طالبانو سره د خبرو وي او که د طالبانو خلاف اپریشن وي دریمه خبره دا وي چې هغه پالیسی به داسې ادارې را جوړوي چې هغه اکاونټیبل وي چې سبا ولس ته تپوس کولی شي او د دې چې کوم پولیټیکل هغه کاسټ دی کنه اوس خو جرنیلان پالیسی را جوړه کی او چې کوم پولیټیکل کاسټ وي سیاسي قیمت یې وي هغه ادا کوي زمونږ سیویلین لیډرشپ پالیسی جرنیلانو جوړ کړی دا خطیق تا چې کوم دی هغه شي څوک ته پوس نه کوي چې وو پاشل کاله ته پالیسی وا تاوان یو کوو د دې او تاوان نه چلا کوو نو دا پښتنه خو موږ د نواز شریف نه یاد عمران خان نه کولی شو نو دې به چې کوم دی د ټول ناول دا کار کوي چې پښتون چې کوم ځای په یاد یاوای ما په مشخص توګه باندې عوامي نشنل پارټي پی ڈی ایم بیا مطلب پی ڈی ایم بیا چې مولانا فضل الرحمن په شامل دا زمونږ د ولس نمایندو هغه دی لیډرشپ دی پکار دے چھے دغا نمائندہ لیڈرشپ چھے کم پالیسی مرا جوڑی کی دا دوی اوما کا خبر کا اوما چھے دوی دلار دا جوڑی ریاست با دے لارے دوی با پختنوں کی خپس اغب پزن کول غاڑی باور دوی با دا عوامی نیشنل پارٹی دوی با دا پی ٹی ایم دلارے با پختنوں کی ریاست خپل باور پزائی کبی
ڈاکٹر درویش افریدی صاحب ډیر مننه تاسو په دې بحث کې برخه واخیستله تاسو ته ښه وخت او ښه ورځ غواړم خدای په امان د مشال تر لاندې کې مو د ترګریزې جګړه کې د پاکستان ریاست پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتون ملت پاله ګوندونو د رول په اړه د چارو د پوهانو نظرونه واوریدل بحث پای ته رسیږي عبدالی کاکړ ته اجازه ورکړي بلونی به له بلې موضوع سره بیا حاضر شو د خدای په امان
دا مشال ریډیو دا
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنگشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
د موسیقۍ استادان په څه حال دي
واډونه ملاوي شوې دي او دلته چولې کارتم نو بس لګي کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت به غوته ورکو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لارې تشدد نه لري لارې
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو